پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبرنم پدې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل ماموریت د دوام خبره کوي. طالبانو د دې ماموریت لپاره شرط ایښی. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ملي امنیت شورا له افغان ځواکونو سره د نړیوالو د مرستو دښمنی ډاډ ورکړ.
مالي ملاتړ متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري. سندری په ترین فوټ کې تر روژه ماتي وروسته او د فوټبال تر لوبو مخکې ولس ټیمونه به تر اختر پورې په دې ټورنمنټ کې سیالۍ سره وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې امنیتی تړون لاسلیک کړ. هیومن رایټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي او د جنوبي کوریا یو کنسرسیوم په میاشت کې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین د 100 میلیون دوزه تولید تړون لاسلیک کړی. بشپړ خبرونه وایاند احمد تکل. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مدیر محمد متیرات امانوف پرون په کابل کې د امنیت شورا له مرستیال عبادالله عباد سره دا امنیتی پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتی پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق سره مرسته کوي چې د ترکمنستان ګاز جنوبي اسیا ته لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمې له امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې یو موټی کوي. د ټاپي ګاز پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پروژې کار به سږ کال پیل شي او ورسره به لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د بشري حقونو د سر ټولنې هیومن رایټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11مې به یې بشپړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو خبر پاڼه کې وویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیره د نجونو او ښځو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران یې زیات کړی د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رایټس واچ په خپل بیان کې همدا راز یادونه کړې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. د هند ریزینا ډیالوګ نن د افغانستان د سولې په اړه د بحث کوربه دی. په دې بحث کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ګډون لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ریزینا ډیالوګ په نننۍ کانفرنس کې به د افغانستان د سولې پر مذاکراتو په دې پروسه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د رول او له خپل هیواد نه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د مستقلانه دفاع په اړه بحث وشي. ریزینا ډیالوګ د هند د بهرنیو چارو وزارت په ګډ نوښت له کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ پر مهمو مسایلو د دولتي چارواکو، سیاستوالو او وتلو شنونکو بحثونه جوړوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ځوان افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټه تورنه کړې چې له لوبغاړو پیسې او موټر غواړي. ښاغلي صادق پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د هندوستان او پاکستان د دوو وتلو لوبغاړو ویرات کوهلي او بابر اعظم عکسونه خپره کړي او ورسره یې لیکلي چې که د کرکټ بورډ غواړ د غوراوی کمیټه وبخي. که د کرکټ بورډ غوراوی کمیټې غړو لس کاله مخکې له افغان لوبغاړو نه په ټیم کې د ټاکل کېدو په خاطر ډالر او موټر نه وای غوښتي، نن به افغانستان هم داسې لوبغاړي لرلی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیا ویلي چې که څوک کرکټ بورډ کې د فساد په اړه اسناد لري د شکایتونو له څانګې سره دې شریک کړي. تمه ده د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جنوبي او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن له اوکراین سره د ملاتړ د سرګندونو لپاره د هیواد له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې روسیه له اوکراین سره د سرحد په اوږدو او په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې پوځي تحرکات پیل کړي دي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي چې زلنسکي به غرمه په پاریس کې د ماکرون میلمه وي او بیا به دواړه له میرمن مرکل سره پر ویډیو کانفرنس خبرې وکړي. زلنسکي ویلي چې په پاریس کې د خبرې به د هغو مذاکراتو لپاره له تیارۍ سره مرسته وکړي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني په ګډون د نورماندي د خبرو په چوکاټ کې له 2015 کال راهیسې پیل شوي دي. د دې خبرو منځګړتوب فرانسه او جرمني کوي. هغه تصویرونه، ویډیوګانې او معلومات چې اوس خپره شوي د اوکراین په سرحد او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځي جزتامونو پراخ خوځښتونه ښیي. او د جنوبي کوریا یو کمپنۍ به د هغه کنسرسیوم پراس کې وی چې په میاشت کې د کورونا وایرس پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین 1 ملیون دوز تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له بیلابیل هیوادونو د دې واکسین د فرمایشونو په پوره کولو کې پاتې راغلی. د جنوبي کوریا هونس ګلوبل کمپنۍ نن په یو بیان کې ویل چې دا کنسرسیوم به د دې واکسین د سمپلونو تولید په اګست میاشت کې پیل کړي. بیان زیاتوي د کنسرسیوم چې د جنوبي کوریا درې نورې کمپنۍ هم پکې دي غواړي د سپوتنیک وی واکسین د تولید لپاره نوي تاسیسات هم جوړ کړي.
له احمد تکله په مننې د ازادي راډیو د خبرونه زه احمد شیبر د شفیق یار په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو او ناټو سرتیرو له وتلو وروسته هم خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او خپل کار ته به ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه طالبانو ویلي دي چې ملګری ملتونه باید د دې اعلان په اړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابل زما د همکاري پورا پور کې. بله،
وروسته له دې چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، ملګری ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وتلو وروسته هم خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا څرګنده ده چې د سرتیرو وتل به په ټولیز ډول په هیواد باندې اغیز ولري. ښاغلي دوجاریک د ماموریت د راتلونکي په اړه پوښتنو ته په ځواب کې ویلي موږ به د وضعیت مطالعې ته دوام ورکړو، خو په افغانستان کې به زموږ کار دوام ومومي. افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي د برلاینز او فرانسوي ډیپلوماټ جان آل نوټ د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاس راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی و. افغانستان په کال 1953 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزې کېږي چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. په افغانستان کې د یاد سازمان مجموعي شتون نږدې 4000 کسان ته رسیږي چې شاوخوا 15% افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه پریکړې په اړه څه ویلي؟ خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي ملګرو ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ په تلکم شرط له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مای په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 19 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پنټاګون له 100,000 سرتیرو څخه 2,000 پاتې دي. همداشان د ناتو 9,600 سرتیري پاتې چې د سپتمبر تر 19 به له افغانستان څخه ووځي. بلې شیبر صاحب
مننه زما همکاره و چې له تاسو سره د ملګرو ملتونو د پریکړې په اړه معلومات شریکول. ملګرو ملتونه وایي له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم نړیوال له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي چې افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل دی. ښاغلی بلینکن چې په یو نا اعلان شوی سفر پرون کابل ته ولاړ، د طالبانو په ګډون دا هم وویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي، خو هغه ګواښ وکړ که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منل شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لیدنه کې چې نن غرمه مهال وه، تر ډیره بحث له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو متمرکز و. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې کتنه کې جمهور رئیس غنی د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیږد په پروسه کې لازمه همکاري ترسره کړي. دغه شان په دې لیدنه کې ښاغلی غنی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې یادې کړې او ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې توګه د خپل خاورې او هیواد د ساتنې او دفاع وړتیا لري او افغان ولس د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړی دی. د اعلامیې په یوه برخه کې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلی دي چې اوس چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو هوډ لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر محور د همکاریو د یو نوي فصل د پیل په اړه یو واضح بحث ته اړتیا ده. خاغلی غنی ډاډ ورکړی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د مشترکو ګټو او متقابل درناوي او اعتماد پر اساس له متحده ایالاتو او ناټو متحدینو سره د همکارۍ نوی پړاو پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزورۍ په معنا نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپلو تعهداتو ته ژمنه ده. د ارګ د اعلامیې له مخې ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او د دغه هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ډیپلوماټیک او بشردوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان سولې بهیر د اسانتیا او په موخه به خپل هڅو ته دوام ورکړي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عبدالله عبدالله سره هم کتلي دي. عبدالله عبدالله د متحده ایالاتو له مرستو نه د مننې تر اتسنګ له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې ملاتړ کړی او ویلي دي چې خوښ دی چې امریکا له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر وروسته له هغې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه. بایدن وویل د روان میلادي کال د مې له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي او د سپتمبر په 11مه به بشپړ شي. خو طالبانو د بایدن دې اعلان ته په غبرګون کې ویلي دي چې امریکا د دوه له هوکړې سرغړونه کوي. د طالبانو له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو څو میاشتې ځنډ د دې ګواهي ورکوي چې یاد هیواد خپلې ژمنې هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوه د تړون د نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړه یې هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یوه ورځ وروسته تر دې کابل ته لاړ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د سپینې ماڼۍ د دې پریکړې په اړه په امریکا کې میشته سیاسي چارو افغان شنند یاسر احمد سیوی:
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د بشپړېدو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه متوقع وه، خو دا چې په راتلونکي 15 میاشتو کې به ټول پوځیان راوباسي دا یو غیر متوقع کار دی، ځکه چې ولسمشر بایدن د امریکا او طالبانو ترمنځ هم خوښ نه و او ګمان کېده چې امریکایي پوځیان به په افغانستان کې یو څه زیات مودې لپاره پاتې شي. ولسمشر بایدن پخوا هم ویلي وو چې افغانستان جګړه باید ختمه شي او ورسره به یې دا هم ویل چې افغانستان کې یو لږ شمېر پوځیان پرېږدي تر څو د ترهګرۍ په ضد او په راتلونکي کې د امریکا په خلاف د پلانونو او کېدونکو حملاتو مخه ونیسي. دا ناڅاپي پرېکړه به په کور دننه او بهر کې هم غبرګونونه ولري. ځینې په دې باور دي چې د افغانستان نه د امریکا وتل باید په امنیتي شرایطو ولاړ وي، خو که د امریکا داخلي سیاست وګورو ولسمشر بایدن غواړي خپل پخوانی دریځ او خلکو سره خپل وعده عملي کړي چې دی غواړي د امریکا جګړه په افغانستان کې ختم کړي او تاکید کوي چې افغانان باید خپل منځ کې سره د خپلو ستونزو حل لار پیدا کړي. زما په فکر آسانه به نه وي چې د درېمګړي لوري یا هیواد تضمین او یا فشار نه پرته د افغانستان دواړه خواوې یو بل سره کومې موافقې ته ورسیږي، ځکه تر اوسه پورې په خاص توګه طالبانو د افغانستان حکومت سره په خبرو کې د نرمښت نه دی ښودلی او د سولې لپاره کومه واضحه طرحه هم نه ده وړاندې کړې.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې په اړه مو د یاسر احمد زی نظر در سره شریک کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او تخنیکي لحاظ په ځان بسیا دي. د دغې شورا په خبره دا مهال له 96 سلنې زیات پوځي عملیات د دغو ځواکونو په مټ طرحه او ترسره کیږي. د خبرو شویو شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 315 زرو زیات دی. نور حال په دې راپور کې
له میاشتو انتظار وروسته بالاخره امریکا او ناټو له افغانستان نه د خپلو پوځونو د وتلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلي وای. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت له میاشتو وروسته اعلان وکړ چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل پیل سي او د روان کال تر سپتمبر یو لسمی نیټه پورې به بشپړ سی. ناټو هم د امریکا د دغه پریکړې له هر کدي سره جوخت له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپل پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناټو او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پښتنه داده چې افغان ځواکونه د مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغان افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه له 96 سلنه زیات پوځي عملیات خپل ترسره کوي او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغه شورا د دفتر وایاند رحمت الله اندر وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکي پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را پدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تدویقوي او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان
پوځي روزین کې د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونی هم 219 سرتیری په هوایی او مسلکي برخه کې زده کړې وکړې او فارغ شول. دوی ټولو ته په لومړي ځل د افغان روزون کې نه زده کړې ورکول سوې او په هغه کې هیڅ بهرنی روزون کې وانډ نه درلودل.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زرو زیات پولي او وایي چې دوی په پام کې لري چې د دغه ځواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستیال وایند وایي د مهال افغان پوځ یوازې د بهرنیو مالی ملاتړ تر ټولو لري او په دې برخه کې امریکا او د ناټو نور غړو هیوادونو ژمنې پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی او د لاختوب لپاره د پولیسو د روزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. دغه رات ویان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو لامل د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړی کرخه کې هم ولاړ دي. خغلی اریان د پولیسو شمیر بیا تر 125 زره زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې افغانستان په یو ماتیدونکو وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوال ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې دغه ځواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د خغلی برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمي روزنې ترلاسه کړې دي او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ ترې وسی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکني بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت خوندیتوب ورتیا لري او په راتلونکي کې به هم ولري
افغانستان هستن و مې باشند.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د څېړنیزو راپورونو په خپرولو سره د افغان فوج د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي. هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لوري تل رد شوې ده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د فرانسې، جرمني او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسونکو اقداماتو په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین په پولو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او دغه راز یې کریمیا ته پوځیان استولي دي. اوکراین د روسیې د دغو اقداماتو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې او له لویدیځ څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره نن د کیف ته ملاتړ په نشه خبرې وکړي. دوی دا خبرې په داسې مهال کوي چې د اوکراین په پولو او په اشغال شوي کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وای مکرون به په پاریس کې له زیلینسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشران د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره خبرې وکوي. د مکرون دفتر وویل د اوکراین حاکمیت له خطر سره مخامخ دی. د دوی هڅه به دا وي چې ترنګلتیا کمه کړی شي. زیلینسکی وویل په پاریس کې خبرې به مرسته وکړي چې د نورماندی په شان د خبرو د چوکاټ له رامنځته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکراین د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسه او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې مزګرتوب کوي. د وروستیو ورځو عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات ښیي چې د اوکراین د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. د چاري د اندېښنه زیاته کړې چې روسیا اوکراین ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پاوستر ټولو لوی خوځښت بللای دی. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا له خپل خاورې سره وتړله او په هغه شخړه کې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زیلینسکی وروسته لدی له مکرون او میرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنۍ ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیز د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو ګواښونه کوي. د دا هم وویل په کار ده چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډېر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره سره کرشه د دغه هیواد پولې دي. که روسیا له دغو کرشو واوړي باید چې سزا یې وویني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه یې د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د رواني اونۍ په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند له صالحین عبد المهدی افغان دغه پیغام ازادي راځي ته پرېږدم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو پر دغه ځمش پیغام ورسوي. د شش کال بارانونه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډېر زیات مرسته کړې دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوله او اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زما د مسؤلو کسان څنګه دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بېخي زیاته ده. له اوس وخت څلور نیم کیلو غنم یو من کېږي چې په درې سوه او لس پاکستاني کالدار باندې خرڅېږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې اواز غنم او ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلا څه کوي. نو باید چې مسؤل کسان دغه ټیکټ په پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
احمد همدرد لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو کرتا پیغام پریږم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم د یو افغان وګړي په حیث باندې چې دا کوم مالونه له خارج نه صادرېږي لکه بسکټ سو چې دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری شیان دلته راځي او دا زموږ هیوادوال ټول په مختلفو مرضو پرې باندې اخته سي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پرې ودرېږي او کسان پرې ودرېږي تر څو دا هیوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بې او غریب دی باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او معلمینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي، برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو دا چې په هلمند کې تقریبا 2000 یا 3000 تذکرې نورې جوړې شوې دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 6000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي، دا اوس نو 3000 ته یاد به تر رسیدلې دي تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې جوړې کړي؟ دا اوس مشکل په بخښنه نشر کې مهرباني.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر دولسیمو بجو وروسته روختیا د شمن شتمنی پروګرام د عضلاتو درد ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر نظر د سره شریکو او یو بل یادونه وکړم چې 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو نن خوست درته انتخاب کړی. د پروګرام کې مو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. خوست په روزګان ته مخه کړو. په روزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال لوبې پیل شوې دي. دا لوبې تر روژه ماتې وروسته دي. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یادې لوبې به 1.5 دوام وکړي او د دې هدف د ځوانانو یووالی او پروژه مبارکه کې د دوی لپاره یو بوختیا ده. نور حال په دې راپور کې.
د ترینکوټ ښار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکې کې د روژه ماتي وروسته راټولېږي او د هغه لوب ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوی دی. د غځوانانو د لوبغالی په څنډه کې بړستنی او اړیکړي توري او شنی چاوي لګوړي سره یو ځای ورته پرتی دي او د خپلې خوشي موسیقي هم اوري. روزګان کې د فوټبال د 6 شپنی لوبي د 12 لوب د لوترمنز پیل شوي دي. د روزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبي به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروفه ساتل دي.
دغه ټورنمنت کې 12 ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. 1000 ټورنمنت دی. د دغه ټورنمنت دوام به د روژې تر 19 تاریخ پورې دوام ولري ان شاء الله. او موږ ته چې به دلته د ټولو لوبو د نندره کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګانی ځوانانو ته د خوشحالۍ یو فضا برابره کړې د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه د لاس واخلي او راجسي په دغه ډول لوبو کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشاله يم چې پر جام مبارک کې موږ داسې یو تورنمنت شروع په خاص چې داسې یو تورنمنت په لوري اچولې دي چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات مفید تمامې دلای شي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مهیله دا ده چې ورزش ته مخه کی او همدارنګه خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کی.
او ډیر خوشاله يم ډیر ځوانانو په منځ کې وي ډیر شخصان کې په فضا کې لږه کې زده روزګان همیرت څخه ډیر مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم نزانات کې انتظامات کې سر ته رسولې ده.
روزګانی ځوانان چې له کلون رئیس د جګړو په اور کې سوزي یوازنی خوشحالي او ذهني آرامي له همدې لوب تر لاسه کوي. جاوید د زرګونه هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې د خپلو نورو ملګرو سره د یاد لوبو نندارې ته راغلی دی.
ولادی د خوشحالۍ او د خوشحالۍ احساس کوم په دا حالت کې، ځکه چې په داسې سختو شرایطو کې یو ټورنمنټ په لار وځي او په رمضان مبارک میاشت کې دغه لوبې له نږدې سره مړې خوشاله او خوښ یم.
ورزګان چې جګړو زیات ځپلې، خلک یې د دغه ډول نورو لوبو او پروګرامونو غوښتنه هم کوي.
په روزګان کې مو د فوټبال د لوبو راپور اوریده. تر دولسمه بجو وروسته، یعنی یو څه څو دقیقې وروسته، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د عضلاتو درد ته ځانګړی